السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. نن د زیارت ورځ او د 2022 کال د سپتمبر 15 نیټه ده. په دې یو ساعت کې درته ز فرخنده صد او زما همکار اسرار عالم مومند هرکلی وایو. په روان یو ساعت کې د سوات د امنیتی حالاتو د دې سره سره په پاکستان کې د سیلابونو په وروستي حالاتو معلومات ترکو. زموږ سره اوسئ خو لومړی راځو د دې ساعت خبرونو ته. پوسوات کې تیر شپه د امن کمیټې یو بخوانی غړی د نامعلومو وسوالو په ډزو وژل شوی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د شنګای سازمان غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته رسیدلی او د انګلند د کرکټ کامل لوبډله نن 19 کال پس پاکستان ته تللی. د خبرونو تفصیل. د سوات ضلع د چارباغ په د کوڑک سیمه کې نامعلومو وسوالو د امن کمیټې یو پخوانی غړی په ډزو وژل دي. د چارباغ پولیس تھانه مشر اس اچ او علي باچا لپی خبرسته مشال لډیو تا ویلي چې تیر شپه ناوخته د کوڑک کې محمد شیرین نومي او زایتن د ماسخوتن لمانځه وروسته په لار د نامعلومو وسوالو په ډزو کې وژل شوی دي. پولیس وایي د پیښې ابتدایي تحقیقاتي راپور یې درج کړو پلټنې پیل کړې دي. بلخوا د سوات کمی جرګې بیان احمد شانن مشال ریډیو ته ول د سیمه حالاتو ځای خلک سخت اندیښمن کړی دي.
په دې ټول خبرو باندې خلکو غوسه نور په دیم سی واده چې د حکومت تر طرفه هیڅ ریسپانس نشته. د وزیر اعلی صاحب چې د دې علاقې سره تعلق لري تر اوسه دغه هیڅ سټېټمنټ په دې باندې نه راغله. نور د حکومتي چارواکو سټېټمنټ نشته.
دا پیخه په داسې محل شوی چې هم پرون د سوات منګوري په نشاط سلور لار کې لسکونه کسانو تر هغه یو ورځ وروسته مظاهره کړې چې په بره باندې کې د سړک تر غاړې خخ بم په چاودره کې د سیمې د یو امن کمیټې او لخر مشر محمد ادریس خان په ګډون اته کسان وژل شول او تحریک طالبان پاکستان یې سیمواري ومنله. بلخوا د تیر ورځې په دغه مظاهره کې خلکو پر حکومت او ریاستي ادارو نیوکه وکړه چې په سوات کې د وسلوالو د بیا فعالیتو په خنیولو کې ناکام ښکاری. خو د خیبر پختونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف روانونه مشال ریډیو ته ویلي حکومت یې هڅه کوي چې د سیمې د امن پر ځای کولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. وزیر اعظم شهباز شریف نن په سمرقند کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره لیدلی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن په دوه ورځنی دوره د ازبکستان سمرقند ښار ته رسیدلی دي. د وزیر اعظم دفتر په خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې د ازبکستان وزیر اعظم عبدالله د سمرقند پر نړیوال هوایي ډګر ته وزیر اعظم هرکلی وکړو خو د نوموړي د دغو لیدنو په اړه نور تفصیل نه دی ورکړي. نن او سبا به د شنګهای سازمان دوه ورځنی سرمشریزه کې د شریکو هیوادونو نو مشران له یو بل سره بینی او د سیمې پر امنیت او اقتصاد به له یو بل سره پر همکاري زیاتولو بحثونه کوي. د وزیر اعظم شهباز شریف سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل په ګډون سینی نور وزیران هم شامل دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د قومي اسمبلی په اتو خالی شوو څوکیو به زمینی انتخابات اکتوبر په 14 ترسره کیږي. دا څوکۍ هغه وخت خالی پاتې شوې کله چې د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف ته جولای په 28 بعد د پاکستان تحریک انصاف ګوند د 11 غړو استفاګانې منظوري کړې. په دې کې 9 عمومي او 2 د خزو لپاره ځانګړي څوکۍ شامل وي. ټاکل شوی و چې زمینی انتخابات سپتمبر په میاشت کې ترسره شي خو وروسته کمیشن د سیلابونو لکبل وزنډول. انتخاباتي کمیشن پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د 400 مردان په خبر کورم فیصل آباد ننکانه صاحب ملیر او کراچۍ په اتو انتخاباتي حلقو به زمینی انتخابات اکتوبر په 14 تر سره کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تمدا نن د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره ویني. دغه دواړه مشران د شنګهای سازمان سرمشریزه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللي. د شنګهای سازمان د سرمشریزه په سمرقند ښار کې په داسې محل کېږي چې پر اوکراین د حملې وروسته پوتین نړیوالې ټولنې یوازې پرېښو دی. بلخوا بیجنګ له امریکا، اروپا، جاپان او هند سره په دې وروستیو کې د ټکنالوژۍ، امنیت او خاورې پر سر د تناو اخکار شوی دی. د روس وفد له خوار سنو ته داستول شوی شیډول تر مخه ولسمشر پوتین او ولسمشر شی بانن ماسپخین د یو خاص نویت په غونډه کې پر اوکراین او تایوان خبرې کوي. او بل خبر دا چې د برتانی د کرکټ کامل لوبډله نن پاکستان ته رسیدلې ده. د پاکستان کرکټ بورډ نن په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د انګلند کرکټ لوبډله نن کراچۍ ښار ته رسیدلې. دا په تیرو 18 کلونو کې د برتانی د کرکټ لوبډله پاکستان ته لومړنی دوره ده. لدې وړاندې دغه لوبډله په 2015 کال کې پاکستان ته تللې وه. تیر کال هم د برتانی او نیوزیلند کرکټ لوبډلو پاکستان ته خپل سفرونه د ځینو امنیتي مسلو له وجې ځنډولي وو. دا خبرونه تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د مشال ریډیو رپورټونه او زموږ ټولي 19 پروګرامونه تاسو د مشال ریډیو په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري په سواد کې د بمی حمله وروسته ځای اوسیدونکو د امنیت لپاره مظاهره کړې ده. د خیبر پختونخوا د بحرین سیمې صدیقه خان وای سیلاب یې په دوهم وار کور لاهو کړی دی.
زمونږ کورونه زمونږ هر څه مونږ نوی وخت جوړ کړی و هغه ټول سیلاب کې تله دی. بالکل سره دا سامان سره
او لدی سره سره د لغمان په زلوبو هم یو خوندور ریپورت لرو.
دې کې موږ نور ذایقه شو دلاشي او هغه سره د دې خون برابرېږي او دا جلبي چې دا ډیر بهر بهر هوادو ته دي.
ل مشال سره واوري سو مشال ریډیو ته غوښتونکو څنګه چې موړان دي په خبرونو کې باور د سواد ضلع د چارباغ په د کوډک سیمه کې نامعلومو وسوالو د امن کمیټې او په خوانی غړي په ډزو وجلې. د چارباغ پولیس وایي چې دغه پیښې ابتدایي تحقیقاتي راپورټ یې درج کړو پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه چا هم د دغه پیښې ذمواري نه ده منلې خو دا پیښه به داسې مهال شوې چې هم پرون د سوات تمنګورې په نشاط څلور لاره کې لسګونه کسانو تر هغې یوه ورځ وروسته مظاهره کړې چې په بره بانډه کې د سړک تر غاړې خخ بم په چاودنه کې د سیمې د امن کمیټې د یو مشر په شمول اته کسان وژل شول. د بلخوا د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت هڅه کوي چې د سیمې د امن پر ځای کولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د سوات نه د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په میګور نشاط چوک کې راجا بشوی د غونا د عام خلکو دي. د امن لپاره ناری لګون کی په دا اړه اندېخمن دي چې تیرو سو ورځو کې د سوات په بیلابیل سمو کې د وسلوالو لخوا هلو زلو راپور نه خپاره شوی چې پکې د امن د کمیټې په غړي برید کې اته تنان وجلې شوی. د سوات په تازه حالاتو د سوات قابی جرګې ویان احمد شاه مشال ریډیو ته وایي
په دې ټولو خبرو باندې خلکو غوسه نوره په دیم سی واده چې د حکومت تر طرفه هیڅ ریسپانس نشته. د وزیر اعلی صاحب چې د دې علاقې سره تعلق لري تر اوسه دغه هیڅ سټیټمنټ په دې باندې نه راغلی. د نور د حکومتي چارواکو سټیټمنټ نشته. فیډرل ګورنمنټ خو بس د هیچا خبر په دې ناراضي چې یاره دا سره روان دي سکیږي. ایون د دې خبرو سره مزمت هم نه کیږي او نه د هغې خلاف سره اکشن اخیستلی کیږي. نو خلکو په دې وجه د خلک ډېر زیات خفه دي په تشویش کې دي.
د پاکستان تحریک انصاف مرکزي یو مشر او پخوانی د مواصلاتو وزیر مراد سعید په خپل یو ویډیو پیغام کې سوات او په ټول خیبر پښتونخوا کې د بدمنۍ په اړه یو ځل بیا خپل تشویش ظاهر کړی. دوی تور لګوي چې سیاسي حکومت د امنیت په اړه په ډاګه خبره نه کوي نو د پاکستان پوځ دې باید ولس ته ځواب ورکړي.
پاکستان کی امن کے لیے ہمارے مستقبل کے لیے اور ملک کی سیکیورٹی کو دیکھتے ہوئے آج میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے آئی ایس پی آر کے ادارے سے سیکیورٹی
پاکستان او زمون امن لپاره او د مستقبل لپاره د ملک امنیت په حوالہ زنن د فوج ترجمان ادارې آئی ایس پی آر نه دا پوښتنه کوم چې دا وخت کومې هلي ځلې روانې دي او یا د امنیت کوم حالات دي او خصوصا په خیبر پختونخوا کې د افغانستان لخوا د وسلوالو هلي ځلې په نظر راځي. په دا اړه دې قام خبر کړي یو خبري غونډه دې په دې اړه وکړي ځکه چې دا ټولونه مهمه مسله ده. قام د سیکیورٹی ادارو لخوا ځان خبرول غواړي چې تفصیلی احکام ته اوخري
جاننا چاہتی ہے کہ اس کی تفصیلات وہ قوم کے سامنے رکھے۔
سوات کے موجودہ حالات پاڑا ځای خبریال سلیمہ تر وای چې سوات کې کال 2018 تر کال 2010 پورې سخته بدامنی تیر شوه او پکې پلکونو خلق تیسي مسخه وتلول ځکه عام خلق د امن پاڑا سخت اندېخمن دي۔
خلق ډیر زیات په تشویش کې داسې نه چیرې منګ به بیا کړی کو منګ به بیا وزو نو په دغه اړه باندې د خلکو تشویش ډیر زیات دی غدا وی چیرې دلته کې چې دی امن چې دی د دې علاقې د پاره دی خلکو د پاره ډیر زیات ضروري دی ځکه چې دلته کې که امن نه نو دلته کې به کاروبار نه دلته کې به سکولونه هغه شانتي بیا بندیږي دلته کې چې موږ د کم عام خلکو سره کینو پاسو د هر سړی چې کبلارې کې کوسکی په جمعات کې او په ایوندا زم خپل کورونه کې ماشومان لوی والد د تاسوونه کې چیرې آیا حالات به بیا غی طرف ته ځي۔
د سوات امنیت او بیا تازه پیښو پاړه مو د سوات پولیس مشر ډی پی او زاهد مروت بیا د هغه مرستیال ارشد خان دې ترڅنګ د سوات نه د صوبایي سملی غړي په ځلکیم نه بیا بیا پوښتنې وکړي خو څه ځواب یې را نه کړو۔ پولیس وایي چې د پریس ریلیز په ذریعه ویلي چې د قانون مطابق په سوات کې کارروایانې روانې دي۔ په دې وروستو کې د خیبر پښتونخوا پولیس او د پوست ترجمان ادارې ایس پی آر وایي چې سوات او نورو سیمو کې وسلوال نشته او حکومتي عملداري قائمه ده که چا هم امنیت خرابولو کوشش وکړو سخته کارروایي به کولی شي۔ نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات۔
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي۔ میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کیلو هرتز۔ انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي۔
په سوات کې په دروستیو سیلابونو کې د ګڼو خلکو کورونه یا خو اوبو وړي او یا لنګ شوي دي۔ په دې کې یوه د سوات د بحرین سیمې اوسیدونکي صدیقه خان ده چې سیلاب یې په دویم ځل کور لاهو کړی دی۔ صدیقه خان وایي چې پلار یې د کور بیا جوړولو وس نه لري او څومره پیسې چې ګټلې وي هغه یې د کور په جوړولو مصرف کړي وي۔ له صدیقه خان سره زموږ همکار انیسا جل مرکه کړه، په سر کې ترې د سیلابونو له وجې د زیانونو په اړه پوښتنه کړي۔
چې وای چې ګټه باندې سوای پاتې شو حق شانتي مونږ په ګټه باندې پاتې شو یو زمونږ کورونه زمونږ هر څه مونږ نوې وس جوړ کړی وو هغه ټول سیلاب کې تلې دی۔ بالکل سره دا سامان سره اټ سو نه دی وباسلې بالکل دویم پیرا دسی مونږ سره وشو۔ اول پیرا چې سیلاب راغلو نو موږ وړوکی وړوکیو نو نه پوهېدل او دې پیرې چې کور جوړ شو نو لږ دو درې کاله پکې موږ پاتې شو نو هغه بیا لاړو۔
نو اوس تاسو چېرته اوسېږئ؟ ستاسو د اوسېدو څه بندوبست شته؟
بس په خدای اسرا باندې ناست یو، نور چېرته زمونږ پلاټونه هم نشته چې هلته یې کور جوړ کورونه جوړ کړو۔ بس اقه زمونږ زی یو پیرې سیلاب رالو نو موږ بیا ځان له جوړ کړو نو بس خو زمونږ بل ځای کې پلاټونه هېڅ هم نشته، بس بس کرایا کور اغستې دی او بس ناستې دلته۔
صدیقه، ستاسو چې ستاسو دومره ډېر نقصانات شوي دي، تاسو په خپل زده کوونکي هم یې، نو د حکومت نه څه مطالبې لرئ؟
گورنمنٹ نے زمون دا ڈیمانڈ دے چھ منگلا کورونا جوڑ کے یا منگتا سا پلاٹ نو بندوبست کی والے چھ زمون کو بیا تمرا سوس نشتا چھ منگ جان لا بیا دا کور او دے کو بندوبست کو او سٹوڈنٹس پارا زما دا ڈیمانڈ دے گورنمنٹ نا چھ سمرا چھ متاثرین سٹوڈنٹس دی اغه تعلیم چې دی اغه فری او کی او زه خپل سټوډنټ یم نو زمون کور نه ډیر لار د مدین ته زمزه بیا مدین ته التا ډیر لری دی دلته خو کالجونو صحیح سیستم هم نشته او بس ډیر اغه لری دی۔ مون گورنمنٹ نے دا ڈیمانڈ کو چھ زمون فیسونا سیمسٹر سمرا فیسونا چھ دے اغا معاف کی او مون تا ٹرانسپورٹ چې او هغه سو هغه فری کې مونږ لا
دا بعد سواد بهرین سیمی صدیقه خان چې کور یې په دوهم وار په سیلابونو کې لاهو شوی دی تاسو دې خبرې واره دي همدغه موضوع کې پاتې کیږو په پاکستان کې ورسته سیلابونو کې د خبر پختونخوا سوات او بهرین سیمې هم زیاتې اغیزمنې شوې دي په بهرین کې ځای خلک وايي هلته د سړکونو او پلونو لورانی دو سره خلک په تګ راتګ کې مشکلات لري او ځنو لرو پرتو سیمو ته د خوراکي توکو پر ست کې هم مشکلات په نظر راځي زموږ همکار فرخند اسد د بهرین دی او زیتن شیر نواز خان سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ورسته سیلابونو هلته خلکو ته څومره تاوانونه رسولي
لری پرتی سیمی چی داس هم خلق وی چی وو کلومیٹر خلق پیاده سفر کئی او دا چرته چی د خوراک رازی یا راشن رازی کنه یا نور داس شانی نو اغه چی اخلی نو اغه د پاره او کیلومتر پورې سفر کوي آیا د اختیار دی
یو چل بل دې مخکي یو دور دې مخکي دا خبره دې کو رښتاو او دې شاولو دا کار نه کړو ټول دې دې کلام تا د پولیس دی او یا داسره پولیس داسره دی فلاین کوچ موټر چې دا اوس
او شیرنواز صاحب تاسو خو په خپلم د غلطه دکان لری کنه نو د خوراک بندوبست خوراکي توکي یا سبزي شوا نور ضروري شان شو کنه وړ چيني دالونه داشته لکه دکانونو کې موجود دي
او شان شته چې ماشالله کوي وایم شته ول مشته دي او لکه خلک ته دا دي بارین لږ پر خلک ته دي تکلیف دي چې خواشه دي ای کریتا او نو دلته یو ریپورت تاسو کوم چې ا زموږ په کوم ماشالله زه په اباد دي ما وایم زما دي هغه چر دي په سلام خجات دي مزه په خبره دا کوم چې دلته دا مشهور دا په لې مینه دي چې موږ را
خدا نشته دي
مخې ته ملو دو او مخې ته ملو دو او زما یو دوه کلم ماشوم دا هغه ته سلنګ نه ملو دي چې ما سره دي ماشالله او مخې
او شیرنواز صاحب د ډاکټرانو بندوبست لکه یا خزې ډاکټران یا د ماشومانو د پاره ډاکټران درځي یا سیلاب ځپلو سیمو ته
او اوس راځو یوې بلې موضوع ته د ناقانونه پیسو د څار نړیوال ادارې اف ای ټی اف ویلي چې پاکستان د ترګري د تمویل او ناقانونه پیسو د مخنیوي لپاره د یوولس نړیوالو اهدافو څخه په لسو کې د ټیټي کچې کارکردګي ښودلې ده د آسیا پاسیفیک ګروپ په نامه د اف ای ټی اف سیمه ییزې ادارې د سپتمبر په دوهم نیټه د خپلو سیمه ییزو غړو د درجه بندۍ په اړه وویل چې پاکستان د یوولس پایلو څخه یوازې په یوه کې معتدل اغیز درلود د نقلون پیسو د چار پارسمشتي ادارې اف ای ټی اف او د کال 2013 په جون کې پاکستان خړ لیست اچولې وو له اسلام آباد یې غوښتنه کړې و چې ترګری ته د پیسو برابرولو او تورو پیسو د سپینولو مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي په دغه نور معلومات د شاین بنری پر راپور کې
د اف ای ټی اف او آسیا پیسیفیک ګروپ یو 15 کسیز ګټ پلاوی د اگست له 9 څخه تر سپتمبر 2 پورې د پاکستان دوره وکړه تر څو دا معلوم کړي چې پاکستان هغه سلور دیرش نکاتی پلان تر کومه حد عملی کړی دی د کم جمنه چې د کال 2013 د جون په میاشت کې کړی و د آسیا پیسیفیک ګروپ په نامه د اف ای ټی اف سیمه ایز ادارې د سپتمبر په 2 په خبرو کړو معلوماتو کې ویل چې پاکستان د عمل سلور دیرش نکاتی پلان تر ډیره حد عملی کړی خو د ترهګرۍ د تمویل او ناقانونه پیسو د مخنیوي لپاره د یوولسو نړیوالو اهدافو څخه په لسو کې د ټیټي کچې کارکردګي خودلې ده په دغه اړه بیگا مشالې ډو سره په خبرو کې د اقتصادي چارو شنون کی او خبريال اکرام هوتی ویل چې د پاکستان او اف ای ټی اف ترمنز ځنې معاملې حوالې شوې دي خو ځنې اوس هم داسې دي چې بحث او همکارۍ ته اړتیا لري نو موړي زیاته کړه
دواړه خو د اکټیو یو دا و چې کیپاسټی جوړه کوي چې تاسو هر منی لندنګ نیوشه دویم دا و چې کله منی لندنګ راشي نو دا غي نه پاتې انویسټیګیشن او فردر مانیټرینګ دا غي پروسیکیوشن نو بیا د مستقبل کې د باغی باندې نظر ساتلو لپاره پتا سو یو میکانیزم جوړ ہے اغه میکانیزم هم موجود کرا کنه صرف دا دا چې کوم ایریا لا کور نه دا دا هغه د پاره با سر د دې په مسکه سمجھتا کی نو هغه کې دوه اړه خکې دي یا خو پاکستان سمودي د پاره ود مانیټرینګ گری کې واچي یا با ود اوت مانیټرینګ وایټ کې په واچي او گری کې د بدلې شي نو هغه کې با یو انډر د ټیبل سره وایدا کیږي
د نقنون پیسو د سار پیرس میشت ادارې اف ای ٹی ایف د کال 2013 په جون کې پاکستان خړ لستا چولې وو او اسلام آباد یې غوښتنه کړې وه چې تر هغه ته د پیسو برابرولو او تورو پیسو د سپینولو د مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي. د اقتصادي او سیمې د چارو پوهان وایي چې په خړ لست کې د پاکستان د نوم شاملېدو سره کاروبار اغیزمن شوی دی او پاکستان د نړیوالو مالیاتی ادارو د بې باورۍ ښکار دی. په اسلام آباد کې د منځنۍ آسیا د سیمهیز همکارۍ د څېړنیز مرکز څېړنکار ډاکټر غلام سمد وایي چې که پاکستان تر اوږدې مودې په خړ لست کې پاتې شي نو د نړیوالو بندیزونو سره مخ کېدی شي.
اغه دې اوس دا مین خبر په پاکستان ته خپل چې ټیک شو تاسو په لکه دا دومره امپروومنت کړی دی تاسو چې کوم دین په منی لانډرینګ کې او په فینانسینګ ټوریزم کې هم امپروومنت کړی دی خو تاسو سزاګر نه دی ورکړي یا دا غي چې کوم نت ورکس دی هغه تاسو نه دی ختم کړی او دا یو لس پوینټ چې کوم ریلیټډ دی ټوریزم سره او منی لانډرینګ سره په دې کې چې کوم دی له امپروومنت پکار دی دا کوم باندې پابندۍ وغیرہ د تجارت په حواله سره لګې دي شي که پاکستان گری لیست کې تر ډیر وخت پورې موجود پاتې شو.
د یادونه وردا چې 13 میاشت اے پی جی پاکستان د پیسو منځلو او د تروریزم د تمویل سره د مبارزې په اړه د اف ای ٹی ایف پلس لویختو تخنیکی سپارښتنو څخه په 18 کې موافق یا په پراخه کچا موافق بللې وو. خدای هم ویلی وو چې تر هغه با په اسلام آباد نظر ساتي تر کومه چې د پیسو د منځلو او تر هغه ری د تمویل پر ضد نور پرمختګ نوي شوي. د اف ای ٹی ایف عمومي غونډه با د اکتوبر ل 13 تر 22 په پیرس کې کیږي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اردوونکو د خبر پختونخوا صوبای اسمبلی د سکولونو د 2000 استادانو د نوکریانو مستقل کول لپاره بل منزور کړی دی. چارواکي وایي چې په دې کې با اډهاک بیس اخیستل شوی ل 12 گریډ څخه تر 14 گریډ پورې استادان شامل دي. بلخوا استادانو د حکومت د اقدام ستایل غوښتنه کوي چې باید عملی هم شي. دی وایي چې د ګرانۍ لوجه مشکلات زیات شوي دي او باید د نورو سرکاري ملازمینو په څیر ورته مرات ورکړل شي. په تفصیل د انیس اجمل پراپور کې
د خیبر پختونخوا د سکولونو استادانو د دوی د نوکریانو د مستقل کول لپاره د صوبای اسمبلی لخوا د قانوني مسوده منصورولو اقدام ستایلی دی. استادانو د خبره لاغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې د خیبر پختونخوا د لمړنی او ثانوي زده کړو وزیر شارام خان ترکه د سپتمبر په 13 په خپل ټوئیټر ولیکل چې صوبای اسمبلی د صوبې د 18,000 استادانو د نوکریانو د مستقل کولو قانوني مسوده منصور کړه. نوموړي زیاته کړې چې په دې کې د 12 گریډ نه تر 14 گریډ پورې استادان شامل دي. په دې اړه په خبر پختونخوا کې د پرایمري سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر عزیز الله خان د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت پر دې اقدام خوشاله دي خو باید دا زر تر زره عملی کړي.
موږ اول دا مطالبه را دي حکومت نه بار بار کړې چې تاسو استادان په دامره خطر طریقه سره برتی کوي او ټیسټ یو طریقې کار دی. نو بیا د اډهاک دا پالیسی چې کوم دا چې لکه یو لګول کالیفایډ ټیچر راځي هغه یو ښه ټیسټ نه نه پس هغه کوالیفای کیږي او راځي او بیا هغه په سر باندې دا اډهاک دا تور چې دی دا زوړند دی نو دا هغه مطمئن کوي نه او هغه بیا ذهني تور باندې ټیچینګ ته او سبق خودل ته هغه سه ټایم نه ورکي.
د خبر پښتونخوا د ځوان استادانو د اتحادی مشر عطا الرحمن د جون په 13 مشال ریډیو ته ویلي وو چې د 1903 او یایم کال د سرویسز د اصولونو لمخه یو سرکاري ملازم باید د تکرری له تاریخ نه مستقل کیږي. خو د نوموړي په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت په دې خبره عمل نه کوي. د جون په 19 په بنیګالا کې د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان کورمخې ته ګڼو استادانو د دې لپاره احتجاجي پرلت پیل کړ چې نوکریانې یې پخې شي، خو وروسته ورته د حکومتي غړو لخوا باور ورکړل شو چې غوښتنې به منل کیږي، نو ځکه دا پرلت ختم کړ. په سوابه کې د یو سرکاري سکول استاد عمران خان بیا وایي چې دوی د خپلو نوکریانو مستقل کول لپاره سو وارې احتجاجونه کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د 2013 کال وروسته د برتی شو استادانو د غیر مستقل کېدو له وجې به دوی ته د نورو سرکاري ملازمینو په صرف مراعات نه ورکول کېده.
دغه دا چې د 2018 پورې چې کومونه دي کم ریکروټمنټ شو او پنمنټ شو، هغه نه بعد چې کوم نیو ریکروټمنټ ایجوکیشن ډپارټمنټ سونه کېدل، هغه کا ار یو کیډر والو هغه په کانټریکټ بیس کېدل. کانټریکټ بیس کې دا چې تاسو ته کوم کم سیول سرونټی او په شانتا ته سہولت درته نه ملایږي، مثلا سیلری کې هغه شان انکریمنټ چې کوم هغه اضافه کیږي، هغه ملایږي سر ترانسفر نه کیږي، چھٹی اغستل دا کشیدن بلا پرابلم زی فردار زما دریم کال زو آؤٹ آف سٹیشن زما کلی کی چکم دے ما سر 2 کلومیٹر بانی سکول دے ایک سیٹ خالی دے پائے تز ٹرانسفورمیشن کول زر اعظم زر روزانہ 25 کلومیٹر ڈسٹینس کم دے اگر ٹریولنگ کوم او زو آؤٹ آف سٹیشن بل تحصیل تزم او زو پلا رک دری رکشے بدل کم او بلا پرابلم زی فیمیل سم دا سے پرابلم دی دا ٹول ار سچ کم دار کلم گپ کانٹریکٹ ونی نو منت دا پرابلم زو
د لملنی او سانویس تکړو وزیر شارام خان ترکه دا هم ویلی چې د منځوري شوی قانوني مسوډي لمخې با په قبایلی سلو کې د 2013 کال وروسته د برتی شو استادانو نوکریاں هم په خوي په دې اړه پرګزو کې استاد شاکر اورگزی مشال ریډیو ته ویل چې په قبایلی سلو کې یو شمیر استادان د غیر مستقل کېدو له وجې له مالی مشکلاتو سره مخامخ وو. نوموړي زیاته کړه چې د تحریک انصاف ګوند حکومت د استادانو د برتیانو په قانون کې ډېر بدلونونه کړی دي چې دا له استادانو سره ناانصافي ده.
دین مخ کې مشرب دور کې هم دا سه شی وو، هغه نه پښی کله بیا د پسوبه کې د ان پی حکومت راغلو، هغه چې سمره کانټریکټ ملزمین وو یا هغه چې داسې ملزمین چې وي پنشن یا ګریجویټي بنوا، نو هغه بیا مستقل بنیدونو باندې ان پی هغه بحال کو یعنی مستقلی کو. خو بیا پی ټی آی حکومت چې څو مدینه په دې صوبه باندې حکومت کوي، نو دوی بیا دا سه وو چې دوی مطلب مختلف ان ټی ایس کله ایټا او کله ایف ټی ایس له مختلف د ټیسټونو اخستلو اداري دي نو په زری سره بیا دیو نو کو ټیسټ اخستو نه کې کوم امیدواران چې کامیاب شوي نو هغه بیا دیو کال کانټریکټ بیس باندې واخستو، نو یو کال چې هغه پوره شو بیا غنه پس هغه پرمننت کړی شو. او ډېر کم بداسي شي وی چې را سوک پرمننت شي نه وي یا وستلی وي، خو دا نږدې کلونو کې ډېر ټیم نه دا سلسله روانه و چې څومره چې ډېر مودې نه دا ټیچران یې خستیو نه دا کال نه پس مستقل شوی نه وو.
د استادانو د سرګندونو په اړه می د خیبر پښتونخوا د لمړنیو او سانویس تکړو وزیر شارام خان ترکه سره سواری د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نشو. په خیبر پښتونخوا کې پارسي توګه د غستل شو استادانو د سازمان مشرانو سمو د وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې په خیبر پښتونخوا کې لتیرو شاوخه 500 کلونو راهیسي سلور شپته سره استادان په سرکاري سکولونو کې غستل شوی خو لا تر اوسه هم مستقل شوی نه دي. د جون په 14 د خیبر پښتونخوا د خزاني وزیر تیمور سلیم جګړه د بجټ وړاندې کولو په وخت اعلان کړی وو چې د ان ټی ایس ټیسټ په ذریعہ د صبح شاوخه 500 سره استادان د وان کال د جولای للمړی نیټه نه مستقل کوي.
د فلم، هنر، ادب او کلچر پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1901 درشم دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال وی
تاسو ټول نه امان خبرې کوم.
نو فلمونو او کتابونو پی جان گلوی
کورتو متراجو وا دارلنگ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
مشال رادیو ته غوږیستی لګه شپږ پنځه بجې کېدونکې دی. لو فرخت د صد خبرونو لنډی زورو.
د سوات ضلع د چارباغ په د کوړک سیمه کې نامعلومو وسوالو د امن کمیټې یو پخوانی غړی په ډزو وژل دی. د چارباغ پولیس ثاني مشر علي باچا له پیښو وروسته مشال ریډیو ته ویلي چې تیر شپه نا وخت د کوړک کې محمد شیرین نومي یو ځایتن د ماسخوتن له مونږ وروسته په لاره د نامعلومو وسوالو په ډزو کې وژل شوی دی. پولیس وایي د پیښې ابتدایي تحقیقاتي رپورټ یې درج کړی او پلټنې پیل کړې دي. وزیر اعظم شهباز شریف نن په سمرقند کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره لیدلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن په دوه ورځنی دوره د ازبکستان سمرقند ښار ته رسیدلی دی. د وزیر اعظم دفتر په خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې د ازبکستان وزیر اعظم عبدالله د سمرقند پر نړیوال هوایي ډګر د وزیر اعظم هرکلی وکړو، خو د نوموړي د دغو ملاقاتونو په اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د قومي اسمبلې په اتو خالی شو څوکیو به زمینی انتخابات د اکتوبر په 14 ترسره کیږي. دا څوکۍ هغه وخت خالی پاتې شوې چې کله د قومي اسمبلې سپیکر راجا پرویز اشرف د جولای په 28 د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو له سغړو استفاګانې منظور کړې. په دې کې نه عمومي او دوه د خوځو لپاره ځانګړي څوکۍ شامل وي. تمدا نن د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره وویني. دغه دواړه مشران د شنګهای سازمان سرمشریزه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللي. د شنګهای سازمان دا سرمشریزه په سمرقند ښار کې په داسې مهال کېږي چې پر اوکراین د حملې وروسته پوتین نړیوالې ټولنې یوازې پریښودې دي. او د برتانیې د کرکټ قومي لوبډله نن پاکستان ته رسیدلې ده. د پاکستان کرکټ بورډ نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د انګلینډ کرکټ لوبډله نن کراچۍ ښار ته رسیدلې ده. دا په تیرو 18 کلونو کې د برتانیې د کرکټ لوبډلې پاکستان ته لومړی دوره ده. له دې وړاندې دغه لوبډله په 2015 کال کې پاکستان ته تللې وه.
دا پر خنداسه چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو او دینی مایکی هم یو شمیر راپورونه لرو، خو تر هغه سمخ راځو دي ته چې برتانیا د ملکی دوهمې الیزابت د تدفین مراسم او د افغانستان په شمول د څو هیوادونو چارواکي ندي وربللی. په دې مراسمو کې چې د دوشنبه په ورځ په لندن کې ترسره کیږي، د افغانستان ترڅنګ سوریه، میانمار، بلاروس او روسیې ته بلنه نه ده ورکړل شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان، وینزویلا، بلاروس، سوریې او روسیې ته د برېټانیا د دوهمې الیزابت د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. نور ټولو هغه هیوادونو ته چې برېټانیا ورسره ډیپلوماتیک اړیکې لري بلنلیکونه ورستول شوی دي. برېټانیا له سوریې، وینزویلا سره ډیپلوماتیک اړیکې نه لري، خو له روسیې او بلاروس سره یې لري. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له کابله هیڅ استازي ته بلنه په دې خاطر هم نه ده ورکول شوی چې بریتانیا د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني. د دوهمې الیزابت د تدفین مراسم د دوشنبه په ماسپخین په لندن کې ترسره کیږي. دوهمې الیزابت په بریتانیا کې له اویا کل واکمنۍ وروسته د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د سکاتلند په بلمورال کې د شپږ نوي کلونو په عمر مراسم وه. د دې لمړنې وروسته مشر زوی 3 کلن چارلس د بریتانیا پاچا سه. د دوهمې الیزابت د تدفین په مراسمو کې شپږ هیوادونو غوښتل شوی چې هیڅ استازي ورونه لیږي، او د ایران، نیکاراگوا او شمالي کوریا په شان هیوادونو ته ویل شوی چې خپل استازي ورلګلای شي. خو د نورو هیوادونو مشران یا د مشرانو ځانګړي استازي د مراسمو ته بلل شوی دي. د مشترک المنافع یا کومنویلث هیوادونو چې د بریتانیا پاچا یا ملکه د خپل هیوادونو مشر یا مشرمنی اجازه لري چې صدر اعظم، ګورنر جنرالان، سفیران او تر لاسه پورې نور جګپوري چارواکي ورواستوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته غوښتي د خبر پښتونخوا صوبای حکومت د سیلابونو د متاثر شو خلکو د توانونو لپاره د نن، یعنی د سپتمبر 15 سروې شروع کړي. د حکومت لخوا جاری شوی خبر کې دا نه دی ویل شوی چې متاثر شوی تن تبا څومره توان ورکړل کیږي. دغه راز پرم په 14 سپتمبر وزیر اعظم شهباز شریف هم د سیلابونو له کمبله د زپل شوو خلکو د دو میاشتو د بجلی بلونه اهم معافی اعلان کړه. دغه راز د معلوماتو سره سم پاکستان کې شاوخوا 14 لک کورونا د سیلابونو له وجې ړنګ شوي چې 3.5 لک خلک یې متاثره کړي دي. پر تفصیل شانواس رضی وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د سیل او زپلو د معلوماتو سروي پیل کړي. د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د سپتمبر په 14 مشوي غونډه کې ویل شوی د سروي په دوران به د تاواني شوی خلکو مکمل معلومات غونډيږي. د حکومت لخوا په جری شوی هینډ اوټ او یا خبر کې راغلي د معلوماتو ورستو به متاثرینو ته په شفاف ډول د تاوانونو پیسې ورکول شي. د کابل د سیند په غاړه د بیله محمدان میچنۍ اوسیدونکو شپېته کلن تاجلي مشال ریډو ته وای د اګست په 28 نیمایي کور ړنګ شوی وسی حکومتي امداد ته انتظار دی.
بوټي عمران وړي یو جرب بیا زمکه موړي یغه من تقریبا 15 پګلو کرپو بوټي مو یو دو بو جنریټر مې پټو ته به ملګاوه هغه مو بو کې پروت دی وړي خو نه دی خو دسي وبدي چې رئیسټین شي. جوار مې کړی هغه جوار عموم سیلاب والی دی خو دسي سیلاب تقریبا چې د شپې ته وو یو کالو کې نه دی راغلی موږ نه دی لیدل دا وښ چې کم راغلی.
څه کار کوي
زمیداری او دغه مې مړ او ژوند دی مال ساتنه سروي.
د اګست په میاشت کې پاکستان کې د سیلابونو د وجې تر ټولو زیات بلوچستان ورپسې سند او بیا پنجاب او خیبر پختونخوا سوبې متاثر شوي. نړیواله مرستندوی ادارې ریلیف ویب د سپتمبر په 1 په خپل ویبپاڼه لیکلي سیلابونو 215 خلک وژلي شاوخوا 14 لک کورونه وران کړي دوی زیاتوي 3.5 لک خلک د سیلابونو نه متاثر شوي. هم دي د خیبر پختونخوا د ورانو کورونو معلومات به د سروې د پوره کېدو وروسته معلومه شي. د حکومت لخوا د سروې په دغه خبر کې دوی نه دی ویلي چې ګنې د یو متاثر شوي تن سره به څومره مرسته کیږي. د سپتمبر په 14 د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف بلوچستان ته ورغلی چې د سیلاب زپلو سره وویني. نوموړي په دغه دوره کې د سیلاب زپلو د بجلی بلونه هم معاف کړي. د جیو ټی وی په ویبپاڼه د سپتمبر په 14 لیکل شوی وزیر اعظم د 2 میاشتو د بلونو معاف کولو اعلان کړی. ویلي دي په ټول ملک کې به د 300 پورې بجلی یونټ استعمالونکو نه فیول پرایس ایډجسټمنټ خرڅ هم نه اخیستل کیږي. فیول پرایس ایډجسټمنټ معنی هغه بجلی چې کومه بجلی په پېټرولو او یا سکرو جوړیږي نو دغه شیانو خرڅونه به حکومت برداشت کوي. د شوقدر یو سیدونکو خیال محمد مشاد رته د سپتمبر په 15 مول د اګست په اخیری ورځو کې کور ته سیلابي وب ورننواتلې دوی کډ وکړه او تر هغه ورستو د کوره بهر دي. خیال محمد زیاته کړه د بجلی د بچت لپاره په اول ورځ میټر بند کړي خو ځین خپل نور مشکلات داسې بیان کړل.
اوه سمجه په دې مزدورانی دا اورډر چلاو یارا په یو کله مزدوري او کله نه یارا بسو غوه او ته حیران یو ولا وسم نشته لینو او دا غدا تر غوی نو بس بيخي به وسه ولا چټي هغه کوم دي سامان خراب شي کور کې.
د سپتمبر په 9 د اقوام متحده جنرال سیکرټری انټونیو ګوټرس هم د ټوئیټر د لارې ویلي د پاکستانیانو سره د سیلابونو پس د همدردۍ د پر ورغله. نو موري په نړیوالو هم غکړو چې د پاکستان د سیلاب زپلو سره د مرستې وکړي. شانواز ترغزه ماشاد ریډیو پیښور.
زنغما یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
مشال رادیو ته وګستئ اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د ډیرزمل خان ګومل پونتون بند کړل شوی دی. تر دې مخکې د پونتون وایس چانسلر ویلو چې د پاکستان درک انصاف په ځای مخکخ علي امین ګنداپور ورته د لکې ورکوي چې له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو لسو ورځو راهیسې د یاد پونتون زده کوونکي د خپل غوښتنو لپاره په احتجاج دي. مشال رادیو هڅه وکړه چې د علي امین ګنداپور او د پونتون وایس چانسلر پروفیسر افتخار احمد سره پر دې اړه خبرې فون پورته نه کړل. البته د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار وای علي امین څه بده خبره نه ده کړو د خپل حلقې د زده کوونکو مسله یې راپورته کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ډیر اسمل خان د ګومل پونتون انتظامی د نامعلوم وخت پورې پونتون تړلې دي. د پونتون انتظامی د سپتمبر په 14 په یو اعلامیه کې ویل چې په پر امن توګه د مسلې حلول لپاره د کوششونو باوجود په روان حالت کې بهتري نه راتله نو ځکه یې د پونتون د بندولو پریکړه وکړه. دا په داسې حال کې دا چې د پونتون زده کوونکي د خپل غوښتنو لپاره په احتجاج دي او له وایس چانسلر د استعفا غوښتنه کوي. د پونتون ویاند راجا علمزیب د سپتمبر پر 14 مشالیډو ته همدومره وویل چې د دې مسلې تر شا شاه د خبر پختونخوا د حکومتي ګوند پاکستان د انصاف د ځای مخکخ علي امين ګنداپور لاس دی د خبره د پونتونو وایس چانسلر پروفیسر افتخار احمد په دې اړه په 12 سپتمبر د خبر پختونخوا گورنر ته شکایتي خط هم لیکلی دی. موړې وایي ستا په وړاندې خط دی، زه به تاته څه ووایم څه خوشته، نو ځکه خو وایس چانسلر گورنر ته دغه خط لیکلی دی، دغه خط به ستاسو په وړاندې وي. گومل پونتون وائس چانسلر لخوا گورنر ته لیکل شوی خط چې د پونتون ویاندې مشال ډیو ته پخلی وکړ، پکې راغلی دی چې نوموړی د وخت په پونتون دننه له خطر سره مخ دی. علي امين ګنداپور ورته په واټس اپ دړکې ورکوي، ورته وایي چې له څوکۍ استعفا ورکړي. وائس چانسلر په خط کې وړاندې لیکي چې علي امين ګنداپور پر د تور پورې کړی چې د زده کوونکو له مستقبل سره لوبې کوي. په ګومل پوهنتون کې د متحد طلبا محاذ مشر واصف خان کونډي چې له تیرو لسو ورځو راهیسې د نورو لسګونو زده کوونکو سره په احتجاج دی، دا مني چې علي امين ګنداپور له دوی سره ملګری شوی، خو نوموړی وایي دوی له تیرو دوو کلونو راهیسې د وائس چانسلر د مبینه درغلیو پر ضد وخت پر وخت احتجاجونه کړي. واصف کونډي د سپتمبر په 12 مشال ډیو ته وویل چې هر کال پرې وائس چانسلر څه باندې 30% پورې فیسونه زیات کړي. دغه راز دا وایي چې د پوهنتون د هیلت اینڈ لایف ساینس څانګه د لوړو زده کړو له کمیشن سره رجسټر نه ده، چې له وجې د زده کوونکو مستقبل له خطر سره مخ دی.
نور سر دا وختن دی سر دلتا الائیڈ ہیلتھ سائنس ڈپارٹمنٹ دی سر پا آگے کی 3000 سٹوڈنٹ پاتا کی گی، 3000 سٹوڈنٹ سر ایڈمیشن اخیستلی شوی دی، او درے کالا کی دی چی دا ڈپارٹمنٹ دا ایچ ای سی سر رجیسٹر ندے وائی سانسلر یو پرائیویٹ کاروبار زان دا پی جوڑ کرا دی سر، آگے نباد سر دی سرکاری چکم ہاسٹلز و آگا پرائیویٹ
گومل پونتون کی د قبائلی زخون کو د سازمان مشر خالد خان وزیر په 12 سپتمبر مشال ډو ته ویل زخون کی زکه په احتجاج مجبور شول چې انتظامی ورڅخه غوښتنه کړي چې هر زخون کې د هاسټل د بجلی لګښتونو لپاره 15,000 روپے اضافی ورکڑی
میش دے گومل نوشتے چھ کیما انتظام یادو انا دے خلال چھ کلا میش رو چک شی او دے سٹوڈنٹ طلبا حقوق میش غوری دے پی میش بندے کلا دے دشت گردے یا پی ادونا درش کبی دے مرخ پلا ایڈمیشن دے دو کلنا دے کنسل کری دا.
بلخوا بیا دے خبر پختنخوا دا علا وزیر دے اطلاعاتی چارو سلاکار بیرسٹر محمد علی سیف وائی چھ ردوی دا گون تاریک انصاف غڑی علی امین گنڈاپور چھ بدا خبر نہ دا کڑی او یوازی دا خپل حلقے دا زدکون کو مسئلی رپورتا کڑی دی. بیرسٹر صاحب په 12 سپتمبر مشال ډو ته ویل چې په وائس چانسلر افتخار احمد د زده کوونکو لخوا د لګیدلو تورونو به پلټنې کوي او د زده کوونکو ځینې غوښتنې به عمل کیږي چې دارنګ په دې اونۍ کې دننه پوهنتون بیرته د زده کړو پر مخ خلاص شي. د پونتون انتظامیه د زده کوونکو حکومتي چارواکو تورنه ردوي او وایي ټولې پریکړې یې له قانون سره سمې کړې دي. د پونتون ویان راجا علمزیب د سپتمبر پر 12 مشال ډو ته ویلي وو په احتجاجونو کې هغه کسان ککړ دي چې په پونتون کې داخل نه دي او انتظامی چارو ته سیاسي رنګ ورکول غواړي. د داراز وای اصلا فیسونه په کمیدو دی او پر زده کوونکو هیڅ تشدد نه دی شوی، خو متحد طلبا محاذ وای د خپل حقونو لپاره مبارزه ته دوام ورکوي او غوښتنې یې نه منل کیږي. د پپی خبر کې د اعلی وزیر دفتر مختبه پرلت وهی.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اردوونکو په بلوچستان کې د وړو بای هغه زیات شوی دی او وړه کم شوی هم دی، چې په نتیجه کې زیاتره رن بایانو د ډوډۍ وزن کم کړی دی او دغه عمله ځای خلک وایي له ستونزو سره مخ دي. د دې نه علاوه بیا کم د وړو د ملونو مالکان دي، نو هغوی د احتجاج په توګه د حکومت څخه د غنم نه اخیستلو پریکړه کړې ده. بلخوا بیا حکومت وای د دغه ستونزې د هواري لپاره د پنجاب څخه غنم راغوښتي دي. نور تفصیل له سیمې د مشالې خبريال ایوب ترین راکوي.
په کوټ کې د خوراک د ادارې د چارواکو په وینا چې د دې یو لوی هیله د سند او پنجاب سره د هغه لوی لارو بندش دی کوم چې د سیلابو له امله ډېر پلان مات شوي او لوی سړکانې وړې دي. د په دې ترڅ کې په کوټه کې د وړو د دکاندارانو د اتحادیې مشر خدای داد هغه او مشال ریډیو ته وویل چې کله دغه لارې خلاص شي نو بیا به دغه ستونزه مخ له هواره شي.
نو بعد دا برانو مسله د ګرد لارې سره بندې سوې د دې د وجه رالی چې دا لارې سره خلاص شي هیڅ مشکل نه دی. سره څه برانو چې حسابونه سیلاب حسابونه چار ځای راغلي دا مشکل جوړ شو. بس انشاءالله په دا درې څلور ورځې کې دا مسله ګرد سره ختم شي.
بلې خواته د کښتۍ له امله د وړو شل کیلو تیلې د 2000 څخه نیولې بیا تر 3600 روپۍ پورې خرڅول کیږي. خو په ډیرو ځایو کې بیا خلک وایي چې هلته دوی نسی مندلای. په دې اړه به غوښ شو وای او شارته
پاجې دې ولا وروغنو نسته خابېخه پیدا کیږي. نو زه خپل سر کړل ومه تقریبا به پاس ملان ملان ټول راوغښته دلته پرچن په پرچن باندې باد وړو والا د کارو ته یو ژیم نه پیدا کیږي. بیا یې ډیر ګران دی یو پارسل دی هغه نه وړ پارسل دی.
په دې ترڅ کې د نن بیان لخوا نه وایي په کوټه کې د ډوډۍ وزن د 300 ګرام څخه ود ونیم سوا یا هم ود 200 ګرام ته راټیټ شوی دی او قیمت یې د 25 څخه بیا تر 150 روپۍ پورې اخیستل کیږي. خو بیا هم ډېرې نن بیان وایي چې د وړو د ګرانۍ له امله دوی ځینې تنرونه بند کړي دي.
وجه خو دغه ده چې ډوډۍ په دې باندې کوچنۍ شوي د سوړونه پیدا کیږي. وړسې پیدا شي په 2000 روپۍ باندې ګونۍ راکوي. دغه باد بیرته مدرسې صاحب سره روان دي چلارونه د 25 روپۍ راکوي. موږ مسکران خلک یو موږ څه ورسره
زمانم عبدالرحمن موږ دغه احتجاج کوو تنرونه بندوز موږ سره ظلم روان دی. ریټونه نه راکوي ریټونه پورته دي موږ ته واره نه خوري. لیبر ګرانه ده یو شی واره نه خوري. وړو دا ته وینې په 2000 روپۍ بوري چلیږي. یو سلینډر په 1200 موږ راوړو. ما خپل اوس نانوایي بنده کړي چې کوم وخت اکثر اغلی ولکه می چالو کړي وسم بند ده. وړو ته شارټ نه پیدا کی یو جیم نه پیدا کی په دا ریټو چې موږ وس وړو واخ موږ ته ور پی واره نه خوري.
بل خو ته د وړو مل مالکان وای چې حکومت هر میاس شپاره سلکه بوري غنم ودی ته ورکی ځکه چې د دې څخه کلش غنم می نو بیا دوی ته نه وایي په تاوان پری وځي بلکې د دې څخه د قیمتو کچه هم نه راټیټیږي. په دې اړه په کوټه کې د بلوچستان فلور مل مالکانو د اتحادیې یو غړي محمد شریف او مشالډو ته وویل چې دوی د حکومت له لوري د 300,000 بوري غنم ورکولو پریکړه مخلرت کړې ده.
کچیر د فوډ ډپارټمنټ غنم نو کو ریلیز غنم یې ور نو کول عوام ته د 40,000 روپۍ په خلکو سره پلاس کور سره یو بوري یو پارسل وړ بنو پیدا کی. لحاظ د حالت ما جوړوي خلک اول د سیلاب سره ځپلې دي. کته سو چیر د غنم ایشو نه کین کو غنم ور نه کی خلک به ډیر پات بدل انساني همدردی د پار فلور ملن ارتال نکوه.
خود بلوچستان حکومت وای چې په اوس مهال کې د میکمه خوراک سره یوازې 300,000 بوري غنم ورسره دي او دوی ارمیست کولای شي چې و ملانو ته 10,000 ګونی د میده کېدو لپاره ورکی. او بلدا چې د بلوچستان حکومت په عجله توګه د پنجاب څخه 6.5 لک بوري غنم نور رانیولې دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د خوراک د ادارې صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي د ستمبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دې غنمو د راتلو څخه به په مارکیټ کې د وړو بیه ډېره راټیټ شي.
او خیر میل واده خو چې دی خو به موږ خپله خبره کوي. نو دوی وایي چې د غنم ورته دومره راکوي چې هغه زموږ کوم ضرورت وي او موږ یې غواړو او موږ یې کوو. نو مال کچیر د نم ورکم نو داد لس ورځو 15 ورځو غنم هم ندی کو دومه خبره داد او پنجاب وزیر الله سره ما خبره وکړه. ما وای ټول چې مرتش پر نیم لک بوري غنم چې دی مشتراکی مور به حاصل ور 15 میاشتې اش پر میاشتې بل فصل راځي درو په به گزارو.
ته بلوچستان د خوراک د میکمې د سکتر ایاز مندو خیل په وینا چې بلوچستان هر کال 1,50,000,000 بوري غنم ته اړتیا لري. خو تیر کال د حکومت د جینو ستونزو له امله د غنمو خریداري نا وخته وسوه چې له امله د مارکیټ څخه پنجاب خیبر پښتونخوا غنم پورته کړي وو. د مشالی ډو سره په خبرو کې هغه زیاته کړه چې د بلوچستان نصیرآباد ډیویژن هر کال د 1,00,000,000 ګونی څخه زیات غنم پیدا کوي او که پر وخت د خریداري سوی وای نو نن به په صوبه کې دا مشکل نه وای. د چارواک پوینا چې په صوبه کې د هغه وروسته د وړو کمښت رامنځته سو کله چې د پشکال د بارانو او سیلابو له امله پلان او لوی سړکان اوبو یوړو او د سند او پنجاب سره سره د خیبر پښتونخوا سره هم لوی کامی سړک اغیزمن سو. په نتیجه کې د کوټ په ګډون د صوبې نور برخو ته د وړو او د غنمو رسد تر اغیز لاندې راغلی دی. دغه ډول د پنجاب د حکومت لخوا د وړو بلوچستان ته د راوړو په لار کې بندیزونو هم دا مشکل
زیات کړی دی. اردن خوېبترین تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. په بلوچستان کې د غنمو د کمیدو او د غراز بیا د ډوډۍ د بای د لوري دوه په اړه باندې وو. اوس راځو یو بل راپورته د پېښور د قصابانو او د غوخو د دکاندارانو ته د ادا کوي چې په څارو کې د سربري ناروغي لمپیس کین ناروغي لامل خلک د غټي غوخې لخوړلو ډډه کوي چې دوی کاروبار یې خراب کړي. دوی مشله ډوته ول د تاوان لامل د غټي غوخې کاروبارجان دکانونه بندولو ته مجبور شوی دي. حکومتي چارواکي مني چې په ولس کې د ویری لامل د غوخې خوړو رجحان کم شوی خو د دوی په خبره د کاروباریانو دوکانونه بندیدو ته نږدې دي، په دې کې حقیقت نشته. دغه راز د پېښور ضلع انتظامیه وایي چې د کمپاین له لارې په ولس کې پوهاوی پیدا کولو لپاره چې لمپی سکن ناروغي په انساني صحت بد اثرات نه پرېوځي پلوي. تفصیل مجید بابا وړاندې کوي.
د پېښور د قصابانو اتحادیه دا وکوي چې په ولس کې د لیمپی سکن ناروغۍ د ویرې له امله په سوونو د غوښو دوکانونه بند شوي دي. د سپتمبر په 14مه مشال لیډیو سره په خبرو کې د پېښور ډیویژن د قصابانو او د غوښو خرڅولو د دوکانونو د اتحادیې جنرال سکرتر حاجي نظرګل وویل چې له کله نه په غواګانو کې د لیمپی سکن یا د سرمنې د غوټه کېدو ناروغي خوره شوې ده. په ولس کې د غوښو خوړو رجحان کم شوی دی چې له امله په سوونو دوکانونه بند شوي دي.
په پېښور ډیویژن کې تقریبا دی وخت کې 1700 دوکانونه دي. نو په 1700 کې به 200 دوکانو کولوي، باقي ټول خلک بس خراب تراب دي، مطلب په خپل حساب کتاب باندې ګډ وډ نه پويږي چې څوک دا بالکل بند دي. دا 1700 دوکان کې کم از کم یو دوکان کې 4-5 کسان خو کار کوي، هیڅ هیلپري څه کاریګری کیپري څه مطلب سی څه سی سیل کیږي د 50,000 اوس 50,000 2.5 لاکھ روپے سیل وو 2-3 لاکھ روپے سیل وو. دیکھ دا سے کسان سٹے چاری دور دے 2,000 لالی سو دا سے چلا سلا لی نو لسو والا ب 2.5 لاکھ سیل وو آ 2,000 بال ریڈی 3,000 نو غالو لسو ضرورت
د قصابانو د اتحادیې د مشر حاجی نظرګل په خبره د سارونا انسانانو ته د لیمپی سکن د ناروغۍ د لګیدو افواګانو د غټي غوخي کاروباریانو ته تر ټولو زیات زیان رسولی دی. د نوموړي په خبره د پېښور په نوتیه بازار صدر هشنګرۍ ډکی نالبندی کیسخوانۍ حیات آباد یونیورسٹی روڈ 400 روڈ او په افغان کالونی کې د غټو غوخو کاروباریان تر ټولو زیات غیزمن شوی دي. په دغه کې یو د پېښور د دریاب کالونی د غوخي دکاندار ارشد علی بیا وایي چې د افغانانو د هغه کاروبار د 500 نه تر 80% پورې غیزمن کړی دی.
تقریبا 60% نو غریا دا غټ اختر نرسو د دې نورو څخه خلک نو غری او لګ زمون په کاروبار هم تقریبا 50% سره دی. یره ما مو دوره 15-16 دانه الهاله وله
د خیبر پختونخوا د لایف سٹاک د ادارې مشر ډاکټر علم زیب د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د شمیرو له مخه د زمشوز لو په ګډون په ټوله صوبه کې هر کال 55 لکھ غټ او واړه څاروي حلالېږي. خدای ونه ویل چې د لیمپی سکن د ناروغۍ له امله په صوبه کې د څارو د حلالولو په شمیره کې څومره کمښت راغلی. ڈاکٹر علم زیب خان وویل چې پولیس کې د آگاهی لپاره کمپاینونه کړي چې د لیمپی سکن ناروغۍ له امله د سارو غوخې او شوده نه اغیزمن کیږي او انساني صحت ته هیڅ زیان نه رسوي. خو د سربند سیمې محمد شکیل د سپتمبر په 14مه مشال لیډیو ته وویل چې د دې کمپاینونو باوجود د هغوی کورنۍ د غوخو خوراک بند کړی دی.
ډیر ټایم وړه چې خلکو پریښی ده، بس اختر کې خلکو خوړلې ده، نږدې ورځو کې چام نه راوړي، پی چې کوم دي هم خلکو پریښی دي، بازار نه نه راوړي، څوک مل پی یوز کوي چې سره خپل خوا ده، هغه خپل پی چې کوم څاروي ټیک دی هغه استعمال کوي. حکومت ورته ډېر دغه ولګول، مطلب روډز باندې بینرونه ولګول چې یاره غوښه او پی تاسو استعمالولی شي، خو بیا هم خلک هېرېږي او نه استعمالوي.
د پېښور په ضلع انتظامیه کې د سارو د منډیانو او د غوښو د نرخونو د څانګې اډیشنل ډیپټي کمشنر کامران فرید د غوښو د دوکانونو د بندېدو په اړه سونه ویل، خو د مشال ریډیو د پښتنې په لیکل شوي ځواب کې نوموړي وویل چې ولس دا مهال د غوښو د خوړو نه ډډه کوي. د نوموړي په خبره د پېښور د ضلع انتظامیې لخوا کمپاین پیل شوی چې پکې ولس ته د لیمپی سکن ناروغۍ له امله په انساني صحت د بدو اثراتو نه کېدو په اړه آگاهي ورکول کیږي.
مشال لړیو ته وګستې د لمپی سکن په اړه ماینته است مجید بابر راپور وړاندې کوو چې څه مسلې رمست کړي. اوس یو بلې موضوع تر زو د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ اړوند چارباغ بازار له څو لسیزو راهیسې په زلوبو مشهور دی. کله چې له ننګرهار او یا هم نورو ولایتونو څخه ځوانان لغمان ته په چکر ورځي، نو د چارباغ پر لارې په دې خاطر واپسی کوي چې کورونو او دوستانو ته د سوغات په توګه زلوبې یوسي. په جلال آباد کې زموږ همکار هم د زلوبو په یو دکان ورپېښ شو دا راپور جاری کړی.
لکه څنګه چې د کابل منی، د مزار شریف خټکی، د لوګر سنځلي، د کندهار انار، د ننګرهار نارنج او د لغمان سبزی مشهور ده، تر څنګ د لغمان په قرغیو ولسوالۍ چارباغ بازار کې لسو لسیزو راهیسې زلوبۍ مشهورې دي. د زلوبۍ پلورونکي وایي چې دا کسب ورته له غور نیکه پاتې دی او تر لري وطنونو پورې ترې خلک زلوبۍ وړي. د زلوبۍ یو تن پلورونکی سید رحمان مشال راډیو ته وایي،
چارباغ جلبی مشهور دی په دې خاطر مشهور دی چې نسبت د خارات ته کوم جلبی کیږي هغه ګلیکوز سمالی شګرین سمالی دی کې موږ نور ذایقه اچو دلاشي او هغه سره د دې خون برابرېږي. موږ خصوص موږ شکر الحمدلله خپل پلار دی او دغه جلبی چې دی دا ډیر بهر بهر هوادو ته دی، لکه ایما په خپل یاد تر عربستانه پورې راتل دی.
د عمر ګل په نوم یو تن ځایي اوسیدونکی وایي چې دوی هم هر سهار او مازیګر له چایو سره زلوبۍ خوري او لری لری ځایونو هم خلک چارباغ ته د زلوبۍ لپاره ورځي.
زمونږ د چارباغ د سیمې ډېرې مشهورې او نامتو جلبۍ دي، ډېرې ځایونو پورې تللي دي او ډېر خلک اسا کوي چې لغمان ته راشي او د دې جلبۍ پسې راشي. جلبۍ خو څه ساحو کې ډېرې دي، پېښور پورې تر بعضې بعض ځایونو پورې هم خلک راځي. سهار چای کې هم زمونږ هم دا ده او د مازیګر د چایو سره هم همدا جلبۍ او د مټیانو خجور استعمالو.
د زلوبۍ دې دکان ته وخت نه وخت ځوانان په کتار ولاړوي او د کړایي ګرمو زلوبیو ته انتظار باسي. یو تنځوان چې له خپلو ملګرو سره له ننګرهاره لغمان ته په چکر ورغلی و، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
مکرم خان هم د ننګرهار اوسیدونکي د لکرغیو ته راغلي او چارباغ زلوبۍ چکر ته چې کله موږ راشو لغمان طرفته، نو د چارباغ زلوبۍ ډېرې مشهورې دي. نو همدې نه یو څه د کور دپاره او ملګرو دپاره اخلو، بیا کور ته وړو، ډېر ښه خوند او ذایقه لري، خوند یې راخلو.
په چارباغ بازار کې څو ځایه د زلوبیو کړیان لګېدلي او تر څنګ یې له سوجي وړو څخه جوړې کتلمې چې په افغانستان کې د کجورو په نوم یادیږي هم تازه په تازه خیږي او د زلوبۍ سره یو ځای خلک خپلو کورونو ته د سوغات په توګه وړي.
مشال لړیو ته غوږ سي تاسو دغه راپور واورید او اوس هم د خبرونو اخري شیبو ته رسیدلی یو درې منټه کم شپږ بجې شوي. له فرخنده صد ورستی لن خبرونه ورو
د سواد ضلع د چارباغ په د کوړک سیمه کې نامعلومو وسوالو د امن کمیټې یو پخوانی غړی په ډزو وژل دی. د چارباغ پولیس ثانی مشر علي باچا له پیښو وروسته مشال ریډیو ته ویلي چې تیر شپه نا وخت د کوړک کې محمد شیرین نوم یو ځایتن د ماسخوتن له مونږ وروسته په لاره د نامعلومو وسوالو په ډزو کې وژل شوی دی. پولیس وایي د پیښې ابتدایي تحقیقاتي رپورټ یې درج کړو او پلټنې پیل کړې دي. وزیر اعظم شهباز شریف نن په سمرقند کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره لیدلی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن په دوه ورځنی دوره د ازبکستان سمرقند ښار ته رسیدلی دی. د وزیر اعظم دفتر په خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې د ازبکستان وزیر اعظم عبدالله د سمرقند پر نړیوال هوایي ډګر د وزیر اعظم هرکلی وکړو، خو د نوموړي د دغو ملاقاتونو په اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د قومي اسمبلی په اتو خالی شو څوکۍ به زمینی انتخابات د اکتوبر په 14 ترسره کیږي. دا څوکۍ هغه وخت خالی پاتې شوې چې کله د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د جولای 23 د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو له سګړو استفاګانې منظور کړې. په دې کې نه عمومي او دوه د خوځو لپاره ځانګړي څوکۍ شامل وي. تمدا نن د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وویني. دغه دواړه مشران د شنګهای سازمان سرمشریزه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللي. د شنګهای سازمان دا سرمشریزه په سمرقند ښار کې په داسې مهال کیږي چې پر اوکراین د حملې وروسته پوتین نړیوالې ټولنې یوازې پرېښودې دي. او د برطانیې د کرکټ کامل لوبډله نن پاکستان ته رسیدلې ده. د پاکستان کرکټ بورډ نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د انګلند کرکټ لوبډله نن کراچۍ ښار ته رسیدلې ده. دا په تیرو 18 کلونو کې د برتانیې د کرکټ لوبډلې پاکستان ته لومړی دوره ده. له دې وړاندې دغه لوبډله په 2015 کال کې پاکستان ته تللې وه.
ودونکو همدې سره د مشال ډیزون ورځې ناسات خبرونه پای ته رسیدي. خو پر همدې څه پوتا سر ډیور ډیو خبرونه اوریدای شي. سبا سهار پوره په 9 بجې به یو ورې بیا زموږ خبرونه پیلېږي. تر هغه خپل قربا اسرائیل مومن او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. د الله په مان خو وختونه.